بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږسمه د 1442 هجري قمري کال د جماد یولول د میاشتې یوویشتمه او د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې پنځمه نیټه ده. وګورو دونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د 40% په اندازه د یورانیمو د پخولو پیلیدل نومیږي. بیا به د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي له مشر او د طالبانو له پخواني چارواکي الحاج مولوي کلم الدین سره مرکه درته وړاندې شي چې له جمهوریت او موقت حکومت سره د طالبانو د مخالفت په حق له شوې ده. ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو، او په تیر میلادي کال کې د رسنیو د کړکیچونو په حق به ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران لخوا د یورانیوم په خول به د هیواد قدرت زیات کړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې 6000 مسلمانانو پر لټه ته د وامور کړی، او د قطر خبرې نن پیلېږي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمه درته اوروي. د 40% یورانیم په خول به د ایران مقام پیاوړی کړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کالیباپویل د 40% په اندازه د یورانیمو د کار پیلیدل به له ژمنه ماتونکو هیوادونو سره په مقابلې کې د ایران مقام قوي او قدرتمن کړي، او د قانون ماتونکو هیوادونو لګښت به ورزیات کړي. هغه نن وویل د ژمنې د ماتولو او د وخت د ضایع کولو پړاو تیر شوی دی، او د بایکاټونو د بې اغېزه کولو او د قدرت په تولیدولو سره د ظلمانه بایکاټونو ماتول د ایران په ایجنډه کې شامل دي. دغه راز د عمومي دفاعي صنایعو په برخه کې د ایران د ټولو قواو د مشر سلاکار بوری جنرال حسین دهقان هم د کوم په پردو اټومي مرکز کې د 40% په اندازه د یورانیمو په خول په اټومي تړون کې د تهران د مقابل رژمن ماتول ته لږ تر لږه غبرګونو بلو.
د ایران سپای پاسداران امریکا ته خبرداری ورکړ. ایران پریس خبری آژانس وایي د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان ځایناستي بریج جنرال پاسدار محمد حجازي په عراق کې د امریکا ورستي خوځښتونه او رامسته کوونکي وبلل، او خبرداری ورکړ که چیرې امریکا نیت لري سیمه ناقراره کړي نو حتما به پښیمانه شي. هغه نن په سیمه کې د امریکا ورستي او پوځي خوځښتونو ته په اشاره سره وویل، د واشنگتن دغه خوځښتونه او اقدامات ممکنه ده چې سیمه له اور سره مخامخ کړي. محمد حجازي د مقاومت د 44 پاکل د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله وینا او ته په اشاره سره وویل، د ایران سپا قدس دریز هم هغه د حسن نصر الله دریز دی. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله د امریکا د اسرائیلو او د دوی متحدانو ته په وینا کې ویلي وو، تاسو چې د مقاومت مشران ترور کوي نو ملتونه بیدارېږي او حق ته د هغوی پابندۍ لا زیاتېږي.
ایران له پاکستان سره د اړیکو پراخولو ته تیار دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیس ځواک له نشه یزو موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر بری جنرال مجید کریمی د نشه یزو موادو له قاچاق سره د مبارزې په زمینه کې له ګوندی هیواد پاکستان سره د ملګرتیا او د پراخولو لپاره د دغه ځواک د چمتووالي خبر ورکړ. هغه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د نشه یزو موادو د کنټرول له وزیر اعجاز احمد شاه سره په کتنې کې ویل د نشه یزو موادو د تولید او د قاچاق د زیاتېدو اصلي شخړه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو د شتون په وجه ده، کوم چې له ترهګرې سره د مبارزې په پلمه سیمې ته راغلي دي او د مر له سوداګرو سره مبارزه یې له مشکل سره مخامخ کړې ده. د پاکستان د نشه یزو موادو د کنټرول وزیر اعجاز احمد شاه هم په اسلام آباد کې د ایران د پلاوي د شتون په هر کالي سره د دواړو هیوادونو د سرحدي ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار وکړ او د نشه یزو موادو له قاچاق سره د غشندونکو مقابلې لپاره د ایران د وړاندیزونو هرکلی وکړ.
د کوټه د وژل شوو کسانو د خپلوانو پر لټه دوام لري. زموږ خبریال وایي د پاکستان د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې د وسلوالو ترهګرو لخوا د یو شمیر شیعه ازاره مسلمانانو له وژل کېدا. په زرګونو اعتراض کوونکو له جنازو سره یو ځای د درېمې ورځې لپاره خپلې پلټې ته دوام ورکړې او د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان په بلوچستان صوبې په تیره بیا کویټه مستونګ او مچ سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د سپاهي صحابه لښکرې جنګوي او دوی ته د نورو وهابي ترهګرو ډلو لخوا د شیعه مسلمانانو وژله روانه ده او تر اوسه هیڅ تروریست نه نیول شوی او نه سزا شوی دی. د پاکستان د کورنۍ او چار وزیر شیخ رشید احمد چې د لومړي وزیر عمران خان په غوښتنه کویټه ښار ته تللی د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خبرې وکړې او ورته یې وویل حکومت د بلوچستان صوبې د حکومت استعفا ورکولو له غوښتنې پرته د اعتراض کوونکو د ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی او له پرلتې وهونکو یې وغوښتل چې اعتراض پای ته ورسوي او د مړو کسانو جنازې د خاورو ته د سپارلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کویټه د هزاره قوم مشرانو د کورنۍ او چارو د وزیر غوښتنه رد کړه او له سخت ساړه سره سره چې د تودوخې درجې منفي اته سانتیګراد ده خپلې پرلتې او اعتراض ته دوام ورکړی دی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کویټه د شیعه هزاره قوم غړي د بلوچستان صوبې د حکومت د استعفا کېدا او د مچ د غمیزې په اکله د قضایي تحقیق د ترسره کېدا غوښتنه کوي. د کویټه د هزاره قوم یوې مېرمنې معصومه یعقوب علي چې په پوهنتون کې زده کړې کوي او 15 خپلوان یعنی ورور او څلور نور خپلوان په مچ پیښه کې وژل شوي دي وویل زموږ په کورنۍ کې هوس هیڅ نارینه سړی نه دی پاتې شوی چې زما د مشر ورور او د نورو څلورو خپلوانو جنازې خاورو ته سپاري. د پاکستان د کویټه د شیعه ازاره قوم غړي ویلي د دې پلتې به تر هغه وخته پورې دوام ولري تر څو چې لومړی وزیر عمران خان د خبرو اترو لپاره نوی ورغلی او د حمله کوونکو د نیولو لپاره عملي ګام نوی پورته کړي.
د امریکا استازي زلمای خلیلزاد کابل ته ورغلی او خبري اژانس وایي ځینو خبرو سرچینو د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړ شورا په کال کابل ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ورتلو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړ شورا ویان فریدون هاوزونو یا تاکل شوی دا چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د پلاوی غړي نن د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړ شورا د دغه مقام فرید هاوزون دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی ده د کابل د پلاوی غړي نن له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو د قطر ته ولاړ شي او وروستۍ خبر وایي چې د افغانستان د مراکشي ډلې غړي اوس قطر ته تللي دي.
بین الافغانی خبری اتری نن قطر کې پیلېږي. زموږ خبریال وایي په قطر کې د افغانستان د سولې په اکله بین الافغانی خبری اتری له یو ځنډ وروسته نن بیرته پیلېږي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبری اتری چې تر اوسه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې د تیر میلادي کال د ستمبر د میاشتې په 12مه نیټه پیل شوې وې، خو څه موده ځنډېدلې او نن بیرته دغه خبرې شروع کیږي. په نن ورځ خبرو کې به د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدا او د تاوتریخوالي د کمولو په اکله بحثونه وشي. دا د امریکا د ولسمشر ټرمپ چې څو ورځې وروسته له قدرت څخه څنګ ته کیږي د افغانستان د سولې د بهیر د پرمخ بیولو اخري کوشش دی.
د افغانستان حکومت د بلوچستان صوبې برید وغنده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان د بلوچستان صوبې په مجسمه کې د معدن په کارکونکو ترهګر حمله په کلکه وغندله. د افغانستان خارجه وزارت زیاته کړه د کابل حکومت د پاکستان له حکومت سره دغه بوګیون کې جنایت په حق د تحقیقاتو د بشپړولو په زمینه کې ملګرتیا کوي او د غراز د دا ډول حملو د تکراریدا د مخنیوي لپاره باید له اسلام آباد سره نږدې ملګرتیا وکړي.
ورزګان ولایت کې د اوبو د زیرمه کولو دوه پروژې جوړیږي. زموږ خبریال وایي د ورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اوبو د زیرمه کولو د دوو سترو پروژو د پلي کولو خبر ورکوي. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې لومړی پروژه د چنارتو ولسوالۍ اړوند د شپلوغ بند دی چې 80 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او شاوخوا 400 کسانو ته به کار پیدا کیږي او د 3 میاشتو په اوږدو کې به بشپړه کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د 15 کسیزه ترهګرۍ ډلې مشر ونیول شو. نور تفصیل زموږ خبریال راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تروریستي ډلې د 15 کسیز ګروپ مشر نیولی دی. ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ملي امنیت ادارې کارکوونکو د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند په ځنګلباغ سیمه کې د همایون په نوم د طالبانو د 15 کسیزې تروریستي ډلې مشر نیولی دی. ننګرهار والی وایي نیول شوي تن اعتراف کړی چې تیر کال یې د ننګرهار د استناف محکمې قاضي رفیع الدین آشنا د جلال آباد ښار په 4 ناحیه کې د خپل کور مخې ته او همدارنګه د ملي امنیت ادارې 2 کارکوونکي د جلال آباد ښار د 10 ناحیې اړوند ځنګلباغ سیمه کې په ډزو وژلي وو. د ننګرهار د والی په وینا چې نیول شوي تن چې اصلا د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی په ننګرهار پوهنتون کې او همدارنګه د 2 ښوونځیو ودانیو مخې ته او د جلال آباد ښار په نورو سیمو کې د ماینونو په ایښودلو او چاودنو هم اعتراف کړی دی. ننګرهار والی ویلي چې له نیول شوي تن څخه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار او خوشا سیمو کې هدفي وژنې او د ماینونو چاودنو زور اخیستی دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. په غزنی کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوخته ده. زموږ خبریال وایي د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د 2 تنو افغان ځواکونو د مرګ ژوبله د اوخته خبر ورکوي. د غزنی ولایت د درېمې پلی لوا د قلوردو ویاند علي محمد شکاری وایي چې 13 شپه شاوخوا 3 بجې د دې ولایت مرکز اړوند د توحید آباد په سیمه کې د ملي اردو پر پوسته د طالبانو د یو تن نفوذي کس لخوا 2 تنه سرتیری وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي او یا د نفوذي کس په تیښته بریالی شوی.
خبرونه ختم شوه.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، اوسم سیاسی تبصرے ته وښ شي چې د 40% په اندازه د یورانیوم د پخولو پیلیدل د پارلمان د مسوبې په چوکاټ کې قانوني اقدام نومیږي. د ایران د قوم د فردو په اټومي مرکز کې د یورانیوم د پخولو په تاسیساتو کې د 40% په اندازه د یورانیوم د پخولو کار پیل شوی او همدا اوس د پایداري سویه تر رسیدلې دی. د 40% په اندازه د یورانیوم پخول داسې کار دی چې ایران مخکې هم تر سره کړی او دا کومه نوې خبره نه ده. دغه 40% پخه شوی یورانیوم د تهران په تحقیقاتي ریکټر کې د ډول ډول راډیو درملو د تولید لپاره استعمالیږي. په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازی او سفیر کاظم غریب آبادی پرون په دې خبرې سره چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د 40% په اندازه د یورانیوم د تولیدولو د کار پیلیدل تایید کړی دی وویل، د اټومي انرژي نړیوال اژانس د فردو د اټومي مرکز د طرحې د اطلاعاتو د پوښتنلیک د اصلاحیې له وړاندې کېده او د وړاندې شویو اطلاعاتو د رښتینوالۍ او د معلومولو لپاره پرون سهار په فردو اټومي مرکز کې د اټومي اژانس د پلټون کو لشتون او د 0.1% یورانیوم لرونکو سلندرونو د مهرولاک لماتولو وروسته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی په یو راپور کې تر 0% پورې د یورانیوم د تولیدولو د کار پیلیدل تایید کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت لوړې شورا د 2019 میلادي کال په مې میاشت یعنی د اټومي تړون د لورو هیوادونو د ژمنو د ماتولو په وړاندې د تهران له یو کال زغم خو د لورو وروسته د اټومي موافقې په شپږویشتمې او شپږدېرشمې مادې باندې استناد سره په اټومي ژمنو کې د ایران په خپله خوښه د اقدام د ګام په ګام د بندولو فیصله وکړه. په دې سربیره په ټولو مرحلو کې د اټومي تړون په اجرا باندې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس څارنې په پله پسې ډول دوام درلودلی دی، نو ځکه خو له اټومي تړون د امریکا له وتلو او د امنیت شورا د پریکړه لیک له خلاف ورزي کولو وروسته د اروپایي لورو هیوادونو د ژمنې ماتولو ته له پام کولو پرته د دغه اقدام او د ایران له ژمنو سره د هغه د ارتباط په هکله هر ډول نظر څرګندول د منلو وړ چاره نه ده. په اټومي بحث او د هغه څه په کله چې د ایران د اسلامي شورا فیصله ده باید ووایو پارلمان د ایران پر ضد د امریکا د غلیمانه اقداماتو بهیر او له دغو اقداماتو سره د اروپایي هیوادونو ملګرتیا ته په ځواب کې د بایکاټونو د لغوه کېدو لپاره د ستراتیژیک اقدام پلان په نهایي ډول تصویب کړ. د دغه تصویب شوی پلان د لومړۍ مادې پر اساس د ایران د اټومي انرژي اداره ژمنه ده د سوله ییزو مصارفو لپاره د 0% په اندازه د یورانیومو د پخولو لپاره اقدام وکړي او په کال کې په هیواد کې کابو 1.6 کیلوګرامه پاخه شوی یورانیوم ذخیره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی بیګا په ټلویزیونی مرکه کې د اروپایي اتحادیه د ویان د څرګندودو په شمول چې ویلی وو د ایران دغه اقدام په اټومي تړون کې د تهران له ژمنو څخه د پام وړ انحراف دی. د 0% په اندازه د یورانیومو په اکلا غبرګونونو ته په اشاره سره وویل اروپاییان چې ځانونه د تش په نامه د ډیموکراسۍ زانګو ګڼي پوهیږي حق نه لري د ایران د اسلامي شورا د قانون په اجرا کولو نیوکه وکړي. عباس عراقچی د 0% په اندازه د یورانیوم د پخولو د کار د بیا پیلولو په اګله د سیهونیس رژیم د لومړي وزیر غبرګون ته په ځواب کې چې ویلي وو د ایران دغه اقدام د تهران د پوځي اټومي صنعت د پراخولو لپاره دی ویل داسې رژیم چې په خپله اټومي وسلې لري نشي کولای ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره په هڅې تورن کړی.
د تهران ریډیو قدرمن اردوونکو اوس به د افغانستان د طالبانو لخوا له جمهوریت او موقته حکومت سره د مخالفت په حق له مرکه درته وړاندې شي چې د حرکت اسلامي ګوند له مشر مولوي کلام الدین سره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمولی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان اوسنی نظام د دې هیواد اساسي قانون له مخې اسلامي جمهوریت دی او جمهوري بڼه لري. د سیاسي نظام د څرنګوالي په بحث کې جمهوریت د افغان مذاکراتي ټیم سره کرښه بلل کېږي. خو طالبان تر دې دمه له جمهوریت سره مخالفه دي او وایي چې اسلام د جمهوریت سره ټکر خوري او جمهوري نظام اسلامي نه شي کېدای. اجمولی صاحب، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالي د سولې په خبرو اترو کې په یو لوی خنډ بدل شوی دی. اجمولی صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟ تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ مهرباني.
اصلا مسئله دا نه ده، دا ټول مسئله چې دا اوډی راوډی دا بانه جویی دا وقت کوشی دا سنگ اندازی دا اصلی واقعیت دا ده چې موږ افغانان که طالبان دی که سیاسیون دی ټول متفق یو په اسلامي نظام باندې. د اسلامي نظام نوم که جمهوری دی، د اسلامي نظام نوم که امارت دی که خلافت دی که دولت دی کار شای نی خو تیغه که اسلامي نظام تطبیق سی عملا. نو اصلی خبر دانه ده، اصلی خبر داده که جمهوریت نه قدرت دا دی غنی سرا کرخه دادی مگه دی حکمت سرا سره کرخه د دوی بقا ده او د دوی بقا په هر څه پورې تړلې ده. که موږ ووایو امارت اسلامي دی وي خو غني دی امیر وي بالکل یې منی هېڅ خبره نشته چې خیر و خیرات ده. که موږ ووایو چې دولت اسلامي دی وي خو دا موجوده حکومت دی وي هېڅ خبره نشته ټول خلک ورته ګوري دا دولت وي مني. خو دا نه ده اصلي خبره دا ده چې په قدرت کی بقا اصلی خند د مذاکراتو په مخ کې تر څو پورې غنی خپل سمت استفاونه کی یو انتقالی سرپرست نظام منځته رانسي تر هغه پورې به موږ صلح ته ونه رسیږو. دغه عنوانونه چې دي سرې کرښې دي سپینې کرښې دي دا ټول باندې
وانی دي. اجمولوی صاحب اوس د افغان مذاکراتي ټیم یو غړی حفیظ منصور ویلي چې طالبان د حکومت ولې لپاره هیڅ پلان نه لري او یوازې د خپلو غوښتنو عنوانونه مطرح کړي او جزئیات او تفصیل هم نه دی بیان کړي. هغه وایي د سولې د ټینګېدو په لر کې مجبور یو چې د اوسني نظام د چوکاټ او د ارزښتونو په ساتلو سره د موقت یا لندمحال ادارې په لور ولاړ شو چې دغه لندمحال اداره هم باید صدارتي پاتې شي. اجمولوی صاحب دا راته وویست چې ستاسو په نظر آیا طالبان واقعا د حکومتولۍ لپاره پلان نه لري او آیا د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي مسله د لندمحال ادارې په رامنځته کېدو سره حل کېدای شي؟ مهرباني.
طالبان په دې باندې مکلف نه دي چې هغه د حکومتولۍ پلان دغه موجوده دولت ته ورکړي. د هر چا خپل نظام ده، خپل حکومت ده، په حکومت او حکومتداری باندې په څلوېښت کاله مبارزه دي چې سړی نه پوهېږي هغه خو بیا لیونی وي. او حفیظ منصور چې وایي چې دوی په حکومتوالۍ نه پوهېږي نو دای په دایوه مناسر په حکومت والی باندې څه پېږي چې د صدارت دندوري مغدیي نو دا نه ده صحیح. دا ټولې هغه خبرې دي چې ما درته عرض وکړو چې یواری موږ دې ته موافقې ته ورسېږو چې موږ یو داسې سرپرست نظام ولرو چې دغه تر اثر لاندې مذاکرات وړاندې ولاړ شي او د هغه د سرپرستۍ لاندې نظام جوړ کړل شي. همدغه موجوده نظام البته ترمیمات بغواړي، موجوده قانون ترمیمات بغواړي، موجوده ادارې ترمیمات بغواړي، موجوده اردو ترمیمات بغواړي. دا ترمیمات فقط زمینه مساعدېدل دي ته چې یو بېطرفه غیر منازعه او پراتون کې نه کاندید سرپرست حکومت وي تر څو د هغه چا تر لاندې د ټولو افغانانو سیاسیونو علماوو طالبانو د ټولو په موجودګۍ کې نظام جوړ کړل شي، حکومت جوړ کړل شي. دا بیا ډېره مشکله نه ده چې په موقت نظام کې به څوک وي څوک به نه وي، ځکه چې موقت نظام خو سرپرست نظام د هر څوک په کې وي دي. دا خو بیا وروسته چې کوم حکومت جوړېږي کوم نظام جوړېږي هغه هم د دې سرپرست نظام لاندې جوړېږي چې په هغه باندې به توافق راځي ټول افغانانو ته به قابل د منلو وي.
ډېره مننه جمولوی صاحب. په افغانستان کې د اسلامي انقلاب د حرکت د سیاسي ګوند له مشر ښاغلي الحاج مولوی قلم الدین څخه یو نړۍ مننه کوو. اجمولوی صاحب توربر ملکې مو په پاک الله سپارو. خوشحاله او سوکاله اوسه. السلام علیکم. Thank you.
روت سپانو ته کتنه.
د سلام په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد له محترم همکاري
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې باول د تهران بیا د کابل او که وخت وو د ځینو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب، تبصرې، سرمقالې او خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، نن د تهران نه چاپ کابو ټولو ورځپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په خپلو لومړۍ پاڼو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د فیصلې پر اساس د حکومت لخوا د یورانیمو د پخولو په کچې کې د 40% د زیاتوالي په اکله لیکنې کړي دي. په سر کې هم اطلاعات ورځپانه د تهران چاپ ورځپانو په سر کې اطلاعات ورځپانه را اخلو چې په خپل لومړۍ پاڼه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت د ویاند په حواله لیکي: د ایران ولسمشر په وروستیو ورځو کې حکم کړی چې د یورانیمو د پخېدو په کچه کې 40% زیاتوالی راشي، چې دغه مسله د اټومي انرژي او نړیواله ایجنسۍ سره هم شریکه شوې. د ورځپانې په وینا اروپایي اتحادیې ادعا کړې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت دغه اقدام د برجام له موافقې نه پوره سرغړوی دی. همدغه ورځپانه په خپله بهرني برخه کې بیلابیلو نړیوالو خبرونو ته انعکاس ورکړی چې په پاکستان کې د آل تشیع له بهرحمانۍ وژلې څخه نیولې بیا د شهید سلیمانی نه د ځینو سیاستوالانو تر درناوي پورې. ورځپانه لیکي وروسته له هغې چې 11 شیعه معدنچیان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د تکفیری ډلو لخوا په بیرحمانه توګه په شهادت ورسید، په دې هیواد کې د اهل تشیع مشر علامه ناصر عباس جعفری او د مجلس وحدت مسلمین د ګوند سرمنشي د دې هیواد له حکومت او د عمران خان څخه غوښتي چې د تکفیریانو سره سخت چلند وکړي. ورسپان همدارنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د لمانځنو په حق له هم لیکي. د نایجیریا د اسلامي غورزنګ مشر د شیخ زاکزاکی پلویانو په دې هیواد کې د سردار قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه ولمانځله. هغوی د سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس او شیخ زاکزاکی تصویرونه په لاس کې درلود او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. ورسپانه په یو بل خبر کې د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی چې سردار قاسم سلیمانی ته یې درناوی څرګند کړی. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي: زموږ ولس د ایران خلکو او د رهبرۍ ستر مقام ته د سلام په ویلو سره د سپاهي پاسداران، د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سلیمانی د شهادت کلیزې درناوی کوي. هغه کمانډر چې تیر کال په یو تروریستي اقدام کې د ترامپ په حکم تیر شو. ورسپان همدارنګه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر دریس ته هم اشاره کړې. اګنس کالامار د عراق په خاوره کې د سردار قاسم سلیمانی ترور لومړی د عراق د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول او یو بل هیواد د رسمي مقام وژل په داسې توګه د نړیوالو او بشري حقوقو څخه د امریکا سرغړونه ښکاره کوي.
ګرانو قدرمنو، اوس راځو جوان ورځپاڼه ته. جوان ورځپاڼه په خپل بهرنۍ برخه کې بیلابیلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼه په عراق کې د سیاسي او عقیدتي ګوند اصحاب الحق په حواله لیکي چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ څخه تر وتلو وروسته باید یوازې د ژوندي پاتې کېدو په فکر کې اوسي. کیس الخز علي د اصحاب اهل حق سرمنشي د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې سردار سلیمانی او ابو مهدی المهندس د ټرمپ او نتنیاهو لخوا په چل او دوکې سره ټیرور شوی دی، خو دا یو تاریخي پیښه وه چې اثرات به لا هم جاری پاتې شي. ٹرمپ د ټیرور سره غوښتل په امریکا کې د صهیونیستانو لابي چې رسنۍ او هر څه په لاس کې لري راضي کړي تر څو د قدرت په سر پاتې شي، خو اوس وینو چې داسې ونه شو. ٹرمپ له سپینې ماڼۍ څخه تر وتلو وروسته باید یوازې د ځان د امنیت په فکر کې وي.
عزیزانو، دا هم خراسان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا په خپله بهرنۍ برخه کې د امریکا وروستیو ولسمشریزو جنجالي ټاکنو ته په اشاره سره لیکي، په داسې حال کې چې ٹرمپ ادعا کړې وه چې جو بایډن د درغلیو په مټ په ټاکنو کې بریالی شوی، د امریکایي رسنیو لخوا داسې یو غږ فایل خپور شوی چې په هغه کې ډونالډ ٹرمپ د جورجیا د داخلي چارو وزیر ته وایي چې 12,000 جعلي رایې ورته جوړې کړي، یا دا چې د بایډن 12,000 رایې دې کم کړي چې په دغه ایالت کې ګټونکي نشي. هغه همداراز د جورجیا چارواکو ته ګواښ کړی چې که داسې ونه کړي نو به له سختو پایلو سره مخامخ شي.
اوس هم شرق ورځپاڼه دغه ورځپاڼه بیا په خپله سیاسي برخه کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواکونو لخوا د جنوبي کوریا د یوې تیل وړونکي کښتۍ د توقیف په اړه لیکل کړي دي. د ورځپاڼې په وینا تېره ورځ د سپاه پاسداران سمندري ځواکونو د یوې بیانیې په خپرولو سره دغه موضوع تایید کړی دی. په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کښتۍ د چاپیر یالیزو او پروتوکولونو څخه د سرغړونې په تور توقیف شوې ده. یا د کښتۍ د سعودي الجبیل بندر څخه د هند ممبئی بندر ته روانه وه چې 700,000 ټنه اتانول پکې بار وو.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو کابل خواته او د کابل چاپ ځینې ورځپانو تاسو ته لولو. د کابل چاپ ورځپانې اکثر نن د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. په سر کې مسیر ورځپانه. مسیر ورځپانې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې اوږدې او بې خوندې وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبري پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورځپاڼې دا پښتنه هم مطرح کړې ده که په دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یوه اړخه به جګړه لا زیات زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي. امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته ولاړ شي.
اوس هم راځو هیواد دولتي ورځپاڼې ته. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د هم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشاره سره لیکلي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقوقونو، حقوقي فعالینو، دینی عالمانو په ګډون د ولس نور سرتیرو هدفي وژنو زور اخیستلی دی. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکې ځواکونو د ویان سونی لیجنډ لخوا د طالبانو د هغه بریدونو د ودرېدو د غوښتنې په اړه هم لیکنې کړې دي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو سرګندو ته په تړه ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړ شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال هم دا رنګ ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتنو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او د دې لپاره یو بل ته د غاښ چیچلو پر ځای په خبرو کې قناعت ورکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي.
ډیر عزت من اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان. رسنه او کڑکی چونا
د تهران ایډو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه او نیکی هلی و منای. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د رسنۍ بحرانونو تر عنوان د یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه پورې د ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
ګرانو دوستانو، 2000 میلادي کال په خپل ټولو لوړو ژورو او خو او بدو واقعاتو سره ختم شو. له ګوښه کېدو، ویرې او بیماریو نه ډک، البته له امید، ایثار، ستاینې او قدردانې لرونکي کال. داسې کال چې که څه هم کورونا ناروغي د ټولو انسانانو د روح او بدن په ګواښ بدله شوه، خو هغه فرښتې چې د بیمارانو مرستې ته راغلې د هغې زغمل یې یو څه آسانه کړل. د نوي کال په ابتدایي ورځو کې دا آرزو کوو چې نور، سلامتی، صلح او آرامښت د ځمکې په سر د ټولو انسانانو په برخه او په نصیب شي او ډېرې غوره چارې دې د ټولو لپاره رامنځته شي.
دوستانو، کو غواړو د تیر کال ډیرو مهمو رسنۍ واقعاتو ته اشاره وکړو، نو په کار ده وړومبی په ټوله دنیا کې د کورونا ویروس د خپرېدا په اړه وغږیږو، چې هم د رسنۍ وړومبنۍ خبر و هم یې په رسنیو او د هغوی په خاوندانو پراخه تاثیر لرلی دی. په تیر کال کې د کورونا ویروس خپرېدل یوازې د نړۍ د رسنیو د خبرونو په سر کې نه و، بلکې د سرګرمۍ او سینما وغیره د صنعت په شمول د مختلفو رسنیو فعالانو په ژوند او روزګار ژور اغیز کړی دی. د سینما ټول حالونه، د تفریح او لوبو مرکزونه او ډله ییزې غونډې ټول هر څه تعطیل او چوټي شول، او په حقیقت کې د سرګرمیو د صنعت ټولې برخې د کورونا بیماری په وجه متاثرې شوې. د سرګرمیو د سنه زیاتره برخې په واقعاتو کې د مخاطبانو له فزیکي شتون سره تړلې دي، چې پکې سینما او کنسرټونو ته اشاره کولی شو. د ټولنیزې فاصلې یا اجتماعي فاصلو د خیال ساتلو په وجه رامنځته شوي محدودیتونو ته په پام سره د دغو پروګرامونو او واقعاتو جوړېدل له سختو خنډونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. البته په هنري رسنیو باندې د دغه تاثیر څېړنه یو بل ضروري مجال لري، او موږ په دومره حد کې اشاره کوو چې د دغو رسنیو د ژوند راتلونکی د سراسري واکسینیشن او په دغو برخو کې له کارکوونکو څخه د ملاتړ په شان واقعاتو سره ارتباط او تړاو لري.
ګرانو دوستانو، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه یوازې په تیرو څو کلونو کې د نړۍ لپاره یو جدي بحران و، بلکې په رسندوی ډګر کې هم د بحران په جوړولو سره او په دغه کار باندې بوخت و. یو ځل یې په خپل یو ټویټ کې د رسنیو په تورنولو سره، چې د جعلي رسنیو په عنوان سره یاد کړی، وویل چې
هغوی خپل ټول کوششونه کوي چې د کورونا وایرس یو ډیر ویرونکي انزور وړاندې کړي او په بازارونو کې ویر رامنځته کړي. خو لدې ورسته په یوې مرکې کې وویل چې هغه ټویټ کول خوښوي خو اکثره له خپلو ټویټونو څخه پښیمانه کیږي. د امریکای ولسمشر په دوام کې زیاته کړه، په ټویټر کې د عمل په شیبه کې یو ښه احساس کوم، خو بیا هغه ټلیفونونه چې راته کیږي او پوښتنه کوي چې واقعا تاسو وایئ چې دا خبره مو کړې ده او تاسو پوښتنه کوئ مګر څه مشکل لري، بیا له دې وروسته له ډیرو سیزونو سره ښکېلېږي. ډونالډ ټرمپ رسنۍ یوازې د سرګرمیو وسیله نه بولي، بلکې په تیرو کلونو کې هغه د ولس د دښمن په توګه یادې کړې. د کورونا وایرس د خپرېدو په دوران کې امریکا سره له دې چې د آزادې دنیا د یو ډیر مضبوط کنټرولونکي هیواد په توګه ځان یادوي، خو له دغې بیمارۍ سره په ډیره اوچته سطحه لاس او ګریوان ده. ډونالډ ټرمپ په ډومبه ورځو کې د کورونا له اهمیته انکار کاوه او په یو لړ حرکاتو سره د دغې موضوع په اهمیت پورې د ملنډو وهلو کوشش کاوه. اوس په داسې موقعیت کې راغی چې په دنیا کې په دغې بیمارۍ تر ټولو زیات اخته او تر ټولو زیات مړه شوي کسان په خپله په امریکا کې دي. د ولسمشرې د انتخاباتو په درشل کې د دغې پیښې رامنځته کېدو د ټرمپ لپاره ډیر لګښت ولري او په رسنیو او عامه افکارو کې په هغه باندې د نیوکو زیاتوالی هغه مجبور کړ چې په پروپیګنډو لاس پورې کړي او په رسنیو نیوکې شروع کړي. په هر حال که څه هم له رسنیو او خبریالانو سره د هغه نښتې د کورونا د خپرېدو تر حده خفه کوونکې چاره ده، خو هیله کیږي چې دغه دواړه به ډیر زر له خبرونو رسنیو او ټولو له ژوند څخه بهر شي.
عزتمن اوردونکو، د کورونا وایرس په خبرېدا او د کار او کسب د تعطیلېدا سره د نړۍ د اقتصادي اصلي ستنو سخت زیان وزغمو او په دې مینځومان کې زیاتره ضرر هغو ادارو مرکزونو ته ورسېده چې د درآمد زیږونې توان نه لري او د هغوی ژوند او بقا د نورو اقتصادي صنایعو او زمینو له مالي سرچینو سره تړاو لري. رسنۍ له دغو څخه یوه اداره ګڼل کیږي. د افغانستان په شان هیوادونو کې زیاتره رسنۍ د تبلیغاتو ساید، اقتصادي فعالیتونو او د حکومتي مرستو د حاصلولو په شان لارو څخه د خپلو مالي اخراجاتو د برابرولو توان نه لري، نو ځکه واضح ده چې د کورونا خپرېدل هغوی په تعطیلۍ مجبوروي او په کارکوونکو او خبریالانو باندې درانه او دوه برابره دبونه راوړي چې په عامه حالاتو کې له مالي نظره نامناسب حالت لري. لدې هر څه سره سره هغه رسنۍ چې کوشش یې کړی دی تر اوسه خپل ژوند ته دوام ورکړي، د دې ښودنه کړې ده چې د بیان د ازادۍ او رسنۍ فعالیتونو په زمینه کې د خپلو ځلانده لاسته راوړنو په ساتنې ژمنې دي او د یو ارمان لپاره مبارزه کوي. هغوی د زیاتره ملتړونو د حاصلولو جوګه دي او په روان کال کې هیله منې دي چې د دغه بحران سختوالی کم شي. خو دا واورئ، هغه بحران چې یوه رسنۍ منشا لري او په آسټرالیا کې رامنځته شوی دی، په دې وروستیو کې په آسټرالیا کې د روپرټ مورډاک رسنۍ امپراتوریا پر خلاف په انټرنیټ کې یو اپیل خپور شوی دی او له نیم میلیونه زیات لسلیکونه یې راغونډ کړي هم دي. دغه اپیل له جنګه وروسته چې د آسټرالیا پخوانی لومړي وزیر او د کارګر ګوند مشر کیوین راډ له دې مخکې د یوه ویډیو په خپرولو سره خبر ورکړی و، د اکتوبر په میاشت کې د دغه هیواد پارلیمان په ویبپاڼه کې شریک کړی شوی و او له بې مثاله هرکالي سره مخامخ شوی هم و. هغه له کیوین راډ چې په عامه توګه د روپرټ مرداک تر مالکیت لاندې د رسنۍ ډلې نیوز کارپوریشن د ورځپاڼو د نیوکو حملو هدف ګرځي، د یوې ویډیو په خپرولو سره د مرداک پر رسنۍ امپراتورۍ سخته نیوکه کړې ده او ویلی دی چې هغه د استرالیا د کورونی سیاست لپاره په وسرتان بدل شوی دی. کوین راډیا دا ونه وکړه چې په کوینزلینډ ایالت کې چې خپل هلته ژوند کوي او د هغه د وینا مطابق د دغه هیواد د فیډرل انتخاباتو په نتیجې زیات تاثیر لري. ټولې ورځپاڼې د روپرټ مرداک تر مالکیت لاندې دي او هغه د خپل رسنۍ نفوذ په ذریعه سره د دغه هیواد د سیاست په چلولو کې مداخلت هم کوي.
د بے سرحده رپورټرانو تنظیم آر ایس ایف په خپل کلنی رپورټ کې چې د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي او بدسلوکۍ په اړه یې خپور کړی دی، وویل چې په تیر 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي دي. د دغه رپورټ له مخې په داسې حال کې چې د هغو خبریالانو شمیر چې په جنگ ځپلو هیوادونو کې وژل شوي دي کم شوی دی. د دغه رپورٹ مطابق په تیرو لسو کلونو کې 912 خبریالان وژل شوی دي. همدارنګ ویل شول چې زیاتره خبریالان د مکسیکو، هندوراس او فلپاین په شمول په هغو هیوادونو کې چې د صلح په حال کې پیژندل شوی وژل شوی دي. له ټولو هغو خبریالانو څخه چې په تیر 2000 کال کې د خپل فعالیتونو په وجه وژل شوی دي، 40% په هدفمنه توګه او قصد سره وژل شوی دي. دغه اندازه په تیر کال کې 3.5% وه. مکسیکو په تیر کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و او په دغه هیواد کې 8 خبریالان ووژل شول. له مکسیکو نه پس عراق په 6، افغانستان په 5 او هند او پاکستان دواړه په 4 وژل شو خبریالانو سره د خبریالانو لپاره د ډیرو مرګونو هیوادونو په لیست کې شتون لري. له بده مرغه همدا اوس په نړۍ کې 380 خبریالان د بندیخانو د تمبو شاته دي، چې له دغو خبریالانو څخه یو شمیر د کورونا د بحران په اړه د رپورټونو او تحقیق په وجه نیول شوي او جیلونو کې اچول شوي دي. د 2000 کال له پسرلي څخه څه د پاسه 113 تنه خبریالان د کورونا د خپرېدو په اړه د رپورټونو ورکولو په وجه په خود سره توګه ونیول شول. دغه نیولې په ځینو موردونو کې د 2 یا 2 لپاره وي او په ځینو موردونو کې خبریالان 2 په بندونو کې ساتل شوي دي. دغه تنظیم د نمونې په توګه د زیمبابوې د یو خبریال نوم اخیستی دی چې د دغه هیواد د حکومت لخوا په ګرانه بیه د کووېډ-19 بیمارۍ درملو د خرڅولو په باره کې یې یو لړ تحقیقات وکړل او په ډېره تشدد ناکه توګه له خپل کور څخه ونیوی شو. دغه تنظیم په خپل رپورټ کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کینې او دښمنۍ ته اشاره کړې او ویلي دي د دروغو خبرونو عبارت چې اکثره د ټرمپ لخوا تکرارېږي اوس د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا د رسنیو د ځپلو لپاره د یوې حربې په توګه استعمالیږي. په دغه رپورټ کې راغلي دي په امریکا کې د خبریالانو او رسنیو په اړه دښمنۍ او کینه ډیره زیاته او ژوره شوې ده او ډیر کم به څوک وي چې د ټرمپ په شان یې په دومره اورپکې اندازه په رسنیو نیوکې کړې وي. د کورونا وایرس د خپرېدو د بحران تر څنګ د مطبوعاتو په خلاف ناوړه استفاده د ډېر بدیدو په حال کې ده. هم هغه ډول چې کوم خبریالان بحران ته د ټرمپ د حکومت ځواب ته انعکاس ورکوي، د خبری کانفرنسونو په دوران کې د نیوکو هدف ګرځي.
خواګور دن کو ورسته بهراندا چې په یو کلنی راپور کې چې د 40 اروپאי هیوادونو په شوراګانو مشتمله د اروپا کونسل یا اروپאי شورا لخوا او د رسنیو د ازادۍ په زمینه کې د فعال ولسی تنظیمونو په مرسته سره خبر شو د دې خودنه کوي چې په اروپا بر اعظم کې د رسنیو ازادي له زیاتیدونکو ګواښونو سره مخامخ ده. دغه راپور زیاتوي چې په 2006 میلادي کال کې د خبریالانو ویرول حتی په بندي کولو او وژلو د هغوی ګواښل ډیر زیات شوي دي. په دغه راپور کې په خاصه توګه د روسیې او د ترکیې او د هنګري، پولنډ، مالټا او بلغاریا په شان ځینو هیوادونو نومونه د مطبوعاتو د ازادۍ د اصولو پر خلاف چلند او د خبریالانو د ځورولو او ګواښلو زیات اندازه لرونکو هیوادونو په توګه اخیستل شوي دي. رپورټ دې ټکی ته اشاره کوي چې په دغه کال کې لا ډیر شو زیات خبریالان وهلي او ډبول شوي او لسلو زیات خبریالان هماغه شان د بندیخانو د سلاخونو شاته ژوند کوي. دغه راپورټ په تیر میلادي کال کې په اروپا کې د رسنیو د ازادۍ پر خلاف د ګواښ لسګونه واقعات ثبت کړي دي. من جمله په ډیر ډیرش خبریالانو فزیکی حمله او د ولسو د نیونې او بندي کولو واقعات د 3 کلو د زورولو د زورولو او ور باندې د رو بچولو واقعات او دوه د وژلو لپاره د کوشش واقعات پکې شامل دي.
د تهران رادیو مینوالو په تیر 2006 میلادي کال کې رسنیو ته د پیښو، بحرانونو او کړکیچونو په حق له ځانګړې وینا مو واورېده. په همدې ځای ساسو له حضوره اجازه غواړو.
ته خدای په امان. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.